اونتاریو سیند دی چې هغه په خپل 9,210 کیلومتر مربع اوږدوالی لري. د اونتاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او اتلانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو دا خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښئ زده کوونکو، جهیلونه څخه مې مطلب دی. هم چې نام درنو زده کوونکو، د امریکا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطحه یې سره توپیر لري او مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله، او هم چنان د دې تر څنګ موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. خدای دې وکړي تاسو ټول په اوسېږي اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو به دا سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسي سي پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسي سي پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوي او کلمه به پرکوي. دویم سوال درنو زده کوونکو، د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی. کچیرې همدا رښتیا وي نو تاسو به سوات نوشته کوي او کچیرې غلط وي نغین به نوشته کوي. دریم، د امریکا د لوی وچې ډیر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې د الله په مرسته وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
السلام علیکم، له احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه او کللی ځکونکو، زه برېښنا غفاری یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرح غواس مې ما د نه هم ټولګي جغرافي مضمون اتم لوست. قدرمنه ځکونکو، زما راسته سو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سیندونو په حق لري. خو ځکونکو، د لوست په پیل پښه بو کې لومړی مجاب تاسو د استرالیا د وچې د سیندونو په حق له معلومات ولو. درنو زده کوونکو، دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافیایي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپله د یوې لویې ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافیایي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده. یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر شوي دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې امله څخه ډېر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تیریږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپل مربوطه سودا سو ویلی سو چې ولی استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. دا استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې ده د درنو ځکون کو ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کا چې ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې قبل څخه استرالیا د چلورو چهار چپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په تاسره پوشل شوی ده. د استرالیا مهم سندونه چې د درنوز د کونکو عبارت دی د ارلینګ د سند څخه، د درلینګ د سند څخه، موري سند دی، هم چناند دي تر څنګ د لنچ لین سند دی، او د سندونه چې د درنوز کونکو د لوی دیویډینګ له ختیځو سیمو څخه سرچینه اخلي. لکه موږ یو تاسو ویلو و چې لوی دیویډینګ کوم غرونه چې موږ تاسو تیر ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له ستون څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تیریږي. دغه د استرالیا د سندونو وو ډیر لوی سیستم چې دی، یا هم ډیر لوی طبقه چې ده په خپل د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی که څه هم د ارلینګ له سند څخه لاند سیند دی، یعنی اوږدوالی کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سندونو څخه شمېرل کیږي ځکه د ارلینګ له نه ډیرې اوبه لري، یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لاند دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچې نسبتا د دارلینګ سیند ته زیات ده. د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتر ته رسیږي او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې 2100 کیلومتر ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي په 1500 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدا توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موري د سیند، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2100 کیلومتر ته رسیږي. چې د دې سیند د اوبو اخیستونکي حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو ګلالی زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپل زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره ترې وی اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونه کې چې کومې واورې کنګل سوي دي د لمر رنګ ور باندې برابر سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه د واورې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کیږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موري او د دارلینګ په سیندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دشتو باندې واورې اوري او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د ویډیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نشي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موري او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. همچنان درنو قدر منځ کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریټ داردین د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي. یعنی د گری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یا هم سرچینه اخلي او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیې د اوردی دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدر منځ کوونکو، د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري، چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکیږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شپې د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځې پورې دوام مومي. یعنی تر تقریبا 300 ورځې پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبه ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې تاسو د استرالیا د وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسې چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په هکله معلومات ولولو. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوس بولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بیلابیل سیندونه او سمندرونه لري، نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو ټاپوګانو څخه موهیل مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې د دې درنو د کونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لارې چارې نه دي برابر کړي، یعنی په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته. کم اندازه سره جهیلونه په پښه کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست ته متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. رسول ولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبی ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونز دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبیعي کانال په وسیله سره نښتی دی. یعنی د یو کوچنی طبیعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیشتي نښلول شوی. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چیته، او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچې څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږه قدر من زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې د په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیز لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د استرالیا د اقلیم ډیره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د وړانګو د ورځو ډیروالی دی، چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د جدي کرښې له منځ څخه تیره سوی دی. یعنی د دې کرښې په منځ څخه چې دا تیره سوی دی، نو په همدې خاطر سره د لمر وړانګې د عرض البلدونو د شمالي عرض البلدونو او سویلي عرض البلدونو باندې عمود لګیږي، چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده، او د دغې وچې چې دی تودوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دی سخت گرمی وی پکشی کی خو ژمی چې دی معتدل دی د استرالیا زیات برخی چې دی درو نازکون کو د استوا لاندې اقلیم یا هم سب تروپیک او یو شمالی برخه د استوایی اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوی برخی داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري نورې ټولو برخی د کښت او کروندې وړتیا لري د استرالیا په شمال کې هم چنان درو نازکون کو دوبی موسمی بارانونه لري چې د دې هیواد په سویل کې اورش لرونکي بادونه لویدیز بادونه هم شته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم شي د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 1500 ملي مترو په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي نو درنو زده کوونکو اوس هم در لاس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده تاسو ټول که درمن زده کوونکي به د استرالیا د لوی وچې په حقله معلومات ولولي خوښ زده کوونکو اوس هم د لاس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول که درمن زده کوونکي به د اسپانو د خپل ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي لومړنی سوال جهیل ستوایي تشریح کړي دویم سوال اقلیم ستوایي تشریح کړي دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شي بلند ټوک کې بیان کړي نور نو درنو که درمن زده کوونکو زموږ سره ستاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوه شي اوسېږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د لپاره مان شو وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو ګل علی زکون کو ز برشنا غم فار یوز لبی هم تاسو ټول تشرف واس پم د لسم ټول کی جغرافیه مضمون اتم لوسته هلا د چي تاسو ټول قدر منو ګل علی زکون کی براتره غو جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامع بوم پتنوي هم چنن هلا د درنو زکون کو شي تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستري او سړي او یوسف هم زده کړی او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالي سره راغلی او سړي ورځ زکون کو مخکله دین چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه تاسو ټول درنه سکون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولرئ ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نن سره نوٹ کړئ ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع کاني چې دی د افغانستان د ځنګلونو په حق له او هم شنه د دې ترڅنګ د زمکي د مخ د شین پاش په حق له معلومات ولولو نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من سکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه تکړه البته د یادونه ور دی وی درنه کون کوس مرستا سودن مرزي درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 صفحې نه شروع کیږي بیا تر چې په راوي صفحې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتونو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ درنو ګلالي زکون کو وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات بل ځنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې ځنګلونه څه ته وایي کیږي او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږي خو جو ګلالي زکون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني ژوند چارو کې په زیاته کچه سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو او د ځنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې ځنګلونه لیدلې هم اوسي نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل څه ته وایي ګلالیز د کونکو ځنګل د افغانستان یو لډیر مهم او طبيعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبيعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړ او غرنۍ سیمو کې پیدا کیږي چې دا غزمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیا د لمنځګړو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لوبني ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوي د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپریال په لور وسخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سمسورتیا او شیرازی کې زنګلونه زموږ تاسو د ژوند ته ښکلا او بخشي. همدارنګه درنو زکونکو د زنګلونه زیات شمیر ګټي لري چې کچیرته زنګلونه نه وای نو زموږ تاسو چاپریال یې هم کومه هوا شوه د ډېر زیاتې ککړتیا سره مخابخ وي، ځکه کچیرې یوازنی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې د دغه کومو فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شان جوړیږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتاتو د خپلو پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ او تاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې تر څنګ زموږ او تاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړیدو او ویجړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له عمل څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو کچیرې متوجه اوسېږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازنی هغه منبع دي چې هغه د بارانونه او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږې کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کم اندازه سره کیږي او دې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنانز مشتره ژوي دغه ځنګلونه همکاري کې د سرویو ته د وښو په برابرولو کې پلان ډول سرکچیر موږ او تاسو وایو. ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبال او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدل دي چې د سیلابونو مخنیوي وکړي، د خاورو د ویجړېدو مخه ونیسي او په بیلابیل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي. چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري، د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانې په جوړولو کې، د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې، د الماریو په جوړولو کې، د سکرو په پلورلو کې، د مغز لرونکو میوو په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زکونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم د ځنګلونو مجموعه چې د پر درې برخو باندې ویشل شوی دی. لومړنی برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او دریمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان ته جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لا استره وړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه وي. کې صنعتي ځنګلونه چې لنه مسخه مال میږي چې پر صنعتي همکارانه هم داسې کنيز حاصلات باندې ولر دي چې په دې سیمو کې موږ تاسو دغه خپل د صنعتي ځنګلونو ستنه چې ورته پانی یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنی تیره پانی لري چې دغه تیره پانی لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه شي دي همیشه د یواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال لمین زوري او هم چنان اقلیم په زړه پوري او لندبل لرونکي کوي او د سیمه خلکو ته غوره ايدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونی په وحشي توګه سره شنه سیوي دي چې دغه ونه په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاره زره حکتار از مکنی ولی ده چی اصل اپ اصلاح شیو شون میوه له سور له څخه تر 22 سلنه پوری غوړی لري چې له یو ټن شونو څخه تر یو سلو شپته څخه تر 200 کیلوګرام پوری غوړی ترې لاسه کیږي او هم چې نن درنو ځکونکو دغه غرونه چې دي دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سیویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر مېز لوړوالي کې وره کوي او د 1,000,000 هکتار په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده چې د پکتیا یا مرکزی سیمی او د زندران، منګال، زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان د سیمی د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو د پیستیز د ځنګلونو په حق له معلومات ولرو چې د پیستیز ځنګلونه هم د افغانستان یو لستر او ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولي. دغه د پیستیز ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لستر لږه د 3000 هکتار ځمکې نیولې ده، یعنی د 3000 هکتار په اصلي ځمکې نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پیستیز ځنګلونو په نامه سره یجیږي او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم ارزښت هم رول لوبولې دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات د کورنۍ لګښت څخه پرته یو اندازه بهرنی هیوادونو ته هم استول کیږي او په هغه ځای کې د دغه خرسیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي مشتي د پستې د حاصلاتو په راټولولو او د هغو د پرولولو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اختري د دغو ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو درېمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوي کوي او دغه ځمکه یې قائم ساتلی وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي ترنو زده کوونکو د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقس دی، پسته ده، غرنی بادان دی، سړی دی او نور دی چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمیرل کیږي چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غنځو، شفتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنی او همدارنګه د میسو او نور ونی پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونی لکه منزی، نشتر، سیړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ ته شین پاش په حق نه معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پاش یا هم د بوټو پاش چې د نباتاتو پروشته ویل کېږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کېږي او څرنګه هېوادونو له جګړو څخه د ایزمه شي وات. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنی هېوادونو له جګړو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه ولې ده. نو د تو د دوهي له عمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمه کې قلواده کوي او قلواده نه کوي، خو د زمرد ګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخې په بیل بیل بوټي پکې کې شنه کیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لارې څخه د لویدیځ او ختیځ هیوادونو ته وړل کېدله او په هلته به د دغه بوټو پښنه کول سره هم هغه ډول نباتات رشنه کول. من چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زرا هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر سوي او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زرا لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړل چې زرګونه کلونه مخکې د ورشمو لارې څخه لویدیځ او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو ترسو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړی او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیز ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونی او د ځمکې مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې سو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات به هغه په هغو کې هغه ونی او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ تاسو غزا، شون، نشتر، منزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجه، پنجه چار، او ګل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار ولي چنار خوږه ولي غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د بخشي زیتون په صحرایي او سټیپ مکه هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو بل څلرم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ سټاف د سیمه نباتات دي. همچنان د دې ترڅنګ د نهګرهار د مرکزی حوزو مدیترانه سیمه نباتات دي چې موږ او تاسو یې په حق له معلومات لوستلی سو. او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو خو ځکه کونکو موږ او تاسو د زګران هیواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړل وسند له سترتلونکو برخې تر ازو چې دلته تاسو نی دند ده چې داس سوال نو به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق جواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د زمکی د مخ فرش تشریح کړئ. دویم سوال زنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې. درېم سوال که چیرې زنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای. دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي به ورته ځواب وایئ. نور نو درنو ځکونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مزده کړي وو او سیږي او پیسې پوسی وي. تر بل داسې درس پرې د الله پامان.